په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دا مجله بیا هم د هرات په اسلام کلا کې د لوی اور لګیدنې جزئیات تر سره شریکوي چې سیمه ییز چارواکي وایي د اور وژنې مرستې تنازه ورسېدلې دي، خو لا هم د اور لمبې نه دي کابو سوي او په وینا یې دوی په دې برخه کې هوایي ملاتړ ته هم اړتیا لري. جزئیات به وروسته در سره شریکو، نور راپورونه هم لرو. دا مجله د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلي اور د وژنې لپاره له ایرانه د اطفایې مرسته رارسېدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور نیول شوي په سلو کې نږدې سل طالبان دي، او په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد د اتمې پرله پسې ورځو لپاره نن بیا هم پراخ اعتراضونه وشول. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره له ایرانه د اطفایې مرسته رارسېدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه له ایران څخه د دې اور په وژنه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې د هرات سیمه ییزو چارواکو وویل د اور له کبله له نفتي موادو ډک ټانکرونه چاودېدلي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې اور لا هم بل دی، خو د مالي زیانونو په اړه یې معلومات نشته.
متاسفانه یو ډېره زوروره اتسوسي د اسلام کلا په ګمرک کې شوې ده. تبول ټول مهار شوي نه دي. موږ هلې ځل کوو چې ژر دغه اتسوسي مهار.
د اسلام کلا په سفری سرحدي سیمه کې د روغتیایي کلینیک چارواکو ویلي چې له پیښې وروسته اووه ټپیان د علاج لپاره د روغتون ته رسېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د ده په وینا د تروریستي حملو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې نږدې سل طالبان دي. احمد ضیا سراج نن د امنیتي چارواکو په ګډه خبري غونډه کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وروستیو عملیاتو په اړه د جزئیاتو له ورکولو وروسته وویل چې ځینې نورې تروریستي ډلې هم په افغانستان کې فعالیت کوي، خو د ده په وینا تر ټولو زیات نیول شوي تروریستان طالبان دي.
اکثریت می ارقام را که برتون دادم طالب بیشتر
په دې ارقام کې چې ما تاسو ته درکل ډیرای طالبان دي. طالبان زکه پکې زیات دي چې تقریبا په سلو کې په اتنیوي او نه نیوي پیشو کې د طالبانو لاس دی.
په ګډه امنیتي غونډه کې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ساحې د پراخېدو په اړه یو وروستی راپور ته د اشاره پترس کې ویل چې طالبان په بهر کې غونډې کوي او خپل مړي لا په بهر کې ښخوي. ښاغلی محب په دې اړه د پژواک خبري اژانس د تېرې اونۍ هغه راپور رد کړ چې د یوې ټول پوښتنې پر بنسټ یې ویلي د هیواد په ځینو سیمو کې په سلو کې اویا خاوره د طالبانو په ولکه کې ده. راپورونه وایي چې د هرات په زندان کې یو شمېر بندیانو بلوا کړې ده. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزی ازادۍ راډیو ته ویل چې حوزوي روغتون ته دوه ټپیان چې یو سرتیری او بلې بندي دی راوړل شوي. د زندان یو امنیتي چارواکي ویلي بندیانو نن سهار وروسته له هغه بلوا پیل کړه چې امنیتي ځواکونو غوښتل د زندان شل بندیان کابل ته ولیږدوي. یاد شوي چارواکي دا خبره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وکړه، ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه یې نه درلوده. د چارواکي ویلي چې د بندیانو د چارواکي ویلي دي چې بندیانو د بلاکونو دروازې بندې کړي او خپلو کمپلو ته اور اچولای دی. لا ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په میانمار کې د پوځي کودتا پر ضد نن د اتمې پرله پسې ورځې لپاره یو ځل بیا په څو ښارونو کې پراخې مظاهرې وشوې. دا مظاهرې داسې مهال پراخېږي چې د میانمار یا برما د پخوانۍ منتخبې مشرې اونګ سان سوچي نیولو د پوځي واکمنۍ ضد مخالفین ډېر په غوسه کړي دي. د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې له پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته نن بیا هم زرګونه کسانو په لوی تجارتي ښار ینګون کې لاریون وکړ. د پلازمینې نایپیتاو، دوهم لوی ښار مندالای او نورو ښارونو په واټونو کې هم معترضان د لاریون لپاره راوتلي وو. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د میانمار له پوځي مشرانو غوښتي دي چې میرمن سوچي له بنده خوشي کړي او ویلي دي چې ټوله نړۍ دوی ته ګوري. د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ دوهمه استیضاحیه محاکمه وروستیو پړاوونو ته نږدې شوې او تمه ده چې د تیرو ورځو د بحثونو په اړه وروستۍ نتیجه نن اعلان شي. تا تمه ده چې په دې پسې به احتمالا د پخواني ولسمشر د محکومیت یا براءت لپاره رای واخیستل شي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون خپل وروستۍ دفاعیه واوروله. یوه مدافع وکیل بروس کاستور وویل د ترامپ د محکومولو لپاره کافي اسناد نشته.
A complete lack of evidence.
په هغه اسنادو کې چې د استازو جرګې د استیزار د مادې لپاره وړاندې کړی دي هیڅ شواهد نشته. نو موږ دلته د څه لپاره راغلی یو؟ سیاست د دوی هدف د یو سیاسي حریف له منځه وړل دي.
ترامپ تورن دی چې په یوه وینا کې خپل پلویان د جنوري په شپږمه نیټه د کانګرس پر ودانۍ یرغل ته هڅولی دي. پرون په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیا محاکمې څلورمه ورځ وه. د سنا غړي په دې محاکمه کې د قاضیانو په توګه عمل کوي او د متحدو ایالاتونو په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون یوې ډلې د ولسمشر جو بایډن له ادارې غوښتي دي چې د 300 میلیون ډالرو په ارزښت په ختیځ او مرکزي اروپا کې د انرژۍ په پروژو کې د پانګونو لپاره د مخکنۍ ادارې ژمنه عملي کړي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې موافقه کړې وه چې په دې برخه کې به تر 1 میلیارد ډالرو پورې پانګونه کوي. په 13 دسمبر میاشت کې په دې برخه کې د لومړني اقدام په توګه د 300 میلیون ډالرو لګښت تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس په دې سیمه کې د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 18.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 25.10. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.6. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22.15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23.8.
دوستانو د ازادي رادیو پښتو ماشمنې خبري مجلې ته غوښتس په دې مجله کې وړاندې د راپور نخبريږي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرو کې د لوی اور لګیدنې د کابو کولو لپاره لا نورې مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي چې د اور لمبې لا همغسې ډېرې دي او تر اوسه نه دي کابو سوي. دا به هم واري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان مذاکراتو ته لیوالتیا نه لري.
نو غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر او معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي.
په شمالزون کې د قینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د یو ماشوم د تشتوونې په خبرګون کې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو پر مخ بندي سوي دي. د بهمواري چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې څارنوال وټاکل سودا او نور راپورونه په همدې مجلې کې. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ویل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلام کلا په ګمرو کې د لوی اور لګیدنې د کابل کولو لپاره لا نورې مرستې ته اړتیا لري. دوی وایي دمګړۍ له ایران څخه او دغه راز د هرات له ښار څخه سناسه مرسته ورسېدلې ده، خو د دوی په وینا کافي نه دي ځکه د اور لمبې ډېرې لوی دي. ځینې د ګمرک چارواکي وایي چې د نوم نشو در په شرط وایي چې تر 1500 پورې ټانکرونه په دې پېښه کې سوځېدلې دي. اور اخیستې دی د دی ولایت د روختیا چارواکي هم د وو کسانو د ټپ کېدو تایید تر اوسه پر کړی دی، خو په دې اړه د چي نور څه جزئیات زموږ همکار څخه وي وورو چې هم د اوسره سر د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښ دی. بله، مهرباني وکي.
د هرات د اسلام کله په ګمرک کې د رامنځته شوی اور لګیدنې له امله د لومړنۍ معلوماتو له مخې شاوخوا 10 کسه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي دا لومړني معلومات ممکن د شمیر له دې هم زیات وسی. په ورته وخت کې د دې ولایت والی وایي چې د دې ولایتونو د کابو کېدو لپاره قوي اقدامات ترسره شوي. وحید احمد قطالی وایي دغه هڅې بلا هم ګړندې شي. هغه وایي
به ارتباط اسلام قلعه ما تمام تلاش خود داریم میکنیم.
د اسلام قلعه په ارتباط مشتوله حد سکو مجبوره شو چه لگاوندی هیواده هم اطفایه راو خوارو. حال تزموش کمیشنر شته، مسئول آن مشته، ولسوال مشته د اور لمبه یو چه زیادی شوی. خو مش وطوانیده چه دیر وسایت یوی خواته کرو چه لش تلشه هاگو تا لش زیان واوری او اوز خروجی دروازه کنترولو. لطایبات چه کما اطفایه رازی یو چه وقت واری خو هم جخی شویده.
میگیره اما انگی صورت گرفته
په ورته وخت په هرات کې ځینی ځایي چارواکي بیا وایي چې د ایران لخوا د دې اور د کابو کېدو لپاره د اور وژنې ټیم هم رسیدلی دی. د هرات ولایت والي له ازادو راډیو سره په خبرو کې وایي چې د اور د کابو کېدو لپاره شاوخوا 9 جدي اقدامات ترسره شوي او دغه اقدامات په ترسره کېدو سره به رامنځته شوي اور لګېدنه تر ډېره کابو شي. په ورته وخت کې د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې تر دا مهاله له پیښې ځایه دوی ته د 1900 کسانو د ټپي کېدو 1900 کسان ټپیان ورغړل شوي دي چې په دوو کې د دوو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی. له مهاله د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وایي چې په دې اور لګېدنه کې لږ تر لږه 1500 ټانکره او د 1500 ټانکره او باروړونکي موټر سوځېدلي دي. دغه پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې اوس هم په سیمه کې اور په هماغه خپله لومړنۍ مرحله کې دی او تر ډېره کابو شوی نه دی. د هرات والي ټینګار کوي چې له مرکزه باید هوایي اطفایي هم راورسېږي تر څو د دغې بحران مخه ونیول شي. دغه پیښه نن شاوخوا 12 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګاز یو ډک ټانکر چاودنه وکړه.
بله ډیره زیاته مننه کوم دوستانو. د هرات اسلام قلعه د په ګمرکی د لوی اور لګیدنې په اړه خو مو جزئیات واوریدل. د غرض د دې ولایت چارواکي وایي چې اوس په همدې ګمرکی د پاته ټانکرونو او یا نورو موټرو د تخلی چاره پیل سوی دي او غواړي چې هغه یو خوندې ځای ته ورسوي. د غرض لکه چیز ما همکار مشاره ورته وکړه د کمیساری څخه یوې منبع چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکه بلې نوم واخیستل سي. د خبره تایید کړه چې تر 1500 پورې اراده ټانکونه ټانکرونه او بخشي چې غاز او نور نفتی مواد پکې بار وو په دې پېښه کې سوځېدل دي او راخیستل دي. او ولي ویل دي چې دوی هوایی مرستې هوایی ملاتړ ته په دې اور د کابو کولو لپاره ضرورت لري. از د دې ګمرک د خپل تاسیسات او یوادانې د ډېر زیان په اړه هم راپور خبر سوي دی او سیمه ایز چارواکي تاییدوي. دوستانو بیا هم د دې پیشي په اړه د تازه جزئیات اوریدل د ازادي رادیو په نور خبرونه کې مهروي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
ازادي رادیو پښتو مشهمنې خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې طالبان مذاکرات نه غواړي بلکې طالبان مطلق واک غواړي. حمدالله محب دا څرګندونه نن د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت له چارواکو سره په یو غټه خبري غونډه کې وکړه. د دفاع وزارت سرپرست هم په دې غونډه کې ویلي چې کولی دل سي چې طالبان په کوم ځای کې د جګړې پلان نیسي نو افغان ځواکونه بل فعال دفاعي حالت خروزي او برید به پرې وکړي. نور حل په دې راپور کې وایي.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان مذاکرات نه غواړي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له اونیزې غونډې وروسته د امنیتي سکتور له مسؤلینو سره په ګډه خبرې ناسته کې وویل طالبان له چا سره مشارکت ته چمتو نه دي بلکې مطلق واک غواړي.
نه غواړي چې مذاکره وکړي. زمونږ نظر او فکر راته معلومات او اطلاعات چې لرو هغه دا دي چې طالب مطلق قدرت غواړي. بیا تکرارم، مطلق قدرت غواړي. نه غواړي چې په هیڅ نوه مشارکت ولري. که غواړي که مشارکت مې هغه کسان چې به دوی ته تسلیم شي که دوی چیرته یو څه شی په حکومت کې ورته ورکولو
هغه به د دوی په خوخه او په دې ترتیب باندې وي.
خاغلی محب زیاته کړه تدې پر ځای چې طالبان مذاکرات وکړي نورو هیوادونو ته په سفرونو ځي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په یاد غونډه کې تمه وښوده چې طالبان به سوله وکړي، خو ټینګار یې وکړ که دوی جګړې ته پلان لري له ځنډ پرته به افغان ځواکونه له فعال دفاعي حالاته ووځي او حملې به پرې وکړي.
فعال دې ته نه ویل چې هغه یو ځای کې استراحت کوي، هلته پلان ګزاري کوي، موټر بم جوړوي، هغه انتحاري عملیات دغه ځای نه پلان کوي، چسپکي یا نور. نو هر ځای کې چې موږ دغسې هستی دې وګورو په هغه باندې موږ عملیات کوو، دغه حالت کې موږ دفاعي فعال کې نه یو. تاسو وګورئ چې په قندهار کې په پنجوي کې عملیات روان دي، په ننګرهار کې په خوګانو او شیرزادو کې روان دي.
دا په داس حال کې ده چې نن د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې چې طالبانو یې مسؤلیت منلی 12 پولیس ټپیان سول. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د ارغنداب ولسوالۍ په عملیاتو کې 13 طالبان وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د کندهار د نن ورځې د موټر بم په اړه ویل دي چې په دغه برید کې لسګونو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وایي چې په تیره یوه اونۍ کې 240 تنه نیولي چې له ډلې 130 تنو په ترهګریزو کړنو کې لاس درلود. طالبانو د حمدالله محب د څرګندونو په اړه بیا څه نه دي ویلي، خو دغه ډلې تازه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی جګړې کمې کړي او له امریکا سره هوکړې ته ژمن دي. د دغه ډلې په اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټول جهتونه دي له پروپاګاند پارونې بې بنسټو ادعاو تیر او وعدو ته دي ژمن پاتې سي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو وړاندې پخپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس به بلخ ولایت ورسو چیرې چې په شمال زون کې د اقینې او حیرتان سوداګریزو بندرونو لارې د ترکمنانو لخوا د وارداتي او صادراتي توکو د لېږد د موټرو پر مخ باندې سوي دي. معترضو ترکمنانو د نه کلن تشتول سوي عبدالرؤف ته خلاصون لپاره د مزار جوزجان لار هم له درې ورځو راهیسې د ترافیکو پر مخ بند کړی ده. ولسمشر اشرف غني غوښتي چې دغه تشتول سوي ماشوم له کورنۍ سره په ارګ کې وویني. په دې اړه له بلخ ولایت څخه زما همکار راپور لري.
لسګونو ترکمنانو دی وتختبل شوی ماشوم دی خلاصون لپاره په زین شمالي ولایتونو کې له هغه جمله په بلخ، فاریاب او جوزجان کې لوی لارې بندې کړې دي. ترکمنانو دغه تختبل شوی نه کلن ماشوم ته د حق وختنې په مخه نن د حیرتان مزار شریف لوی لار هم د وارداتي توکو او د مسافینو پر مخ بند کړه. تیر ورځ معترض ترکمنانو د اقینې بندر او اندخوی ولسوالۍ لوی لار هم له ترکمنستان څخه د وارداتي توکو د لیک د گاډو پر مخ بند کړي وه. لا درې ورځو راهیسې د مزار شریف جوزجان لوی لار د اقچی ولسوالۍ په درې لارې کې د مسافرینو پر مخ بند شوی او خلک لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي. په بلخ کې سوداګر وایي چې د شمالي ولایتونو د تجارتي بندرونو د لارو بندېدو په کور دننه په بازارونو کې د اولیت توکو بیه لوړه کړې ده. د اختطاف شوی عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د یو سلاتو ورځو په تیرېدو سره حکومت نه دی توانېدلی تر څو د هغه د زوی د خلاصون لپاره حداقل یو وړوکی سرنخ پیدا کړي. محمد نبی د بلخ په محلي حکومت کې ځینې کړی د عبدالرؤف د اختطاف په پیښه کې شامل بولي. د بلخ والی فرهاد عظیمی بیا ویلي چې د انسان تښتونکو له منګولو د عبدالرؤف د خلاصون لپاره یې درویش پوځي عملیات بې پایلې ختم شوي او ممکن کوم چارواکی د هغه د اختطاف په قضیه کې شامل وي. د عبدالرؤف کورنۍ او پلار پلازمینې کابل ته تللی دي او په پام کې ده د انسان تښتونکو له منګولو د دغه ماشوم د خلاصون د څرنګوالي په باب له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر اشرف غني کابو یو میاشت د مخه ویلي وو که عبدالرؤف تر 15 ورځو نور آزاد نشي د بلخ لوړ پوړي محلي چارواکي به له دندو لیرې کړي، خو د یوې میاشتې په تیرېدو سره دا ژمنه لا نه ده عملي شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او په دې برخه کې به یو نړیوال راپور درته خبر کو. ل نسبتا یو اوږدې پروسې ورسته د جرمونو د نړیوالې محکمې لپاره نوې چارنوال وټاکل سو. دې به د جون پنیمایي کې د دې محکمې د اوسنۍ چارنوالي فاتو بنسودا ځای ونیسي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیو هیوادونو برېټانیایي حقوق پوه کریم خان د دې محکمې د راتلونکي څارنوال په توګه وټاکه او له دې سره د بنسودا د ماموریت د دورې پای ته رسیدو ته لاره هواره کړه. د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د ټاکلو پر سر د غړیو ترمنځ ژور اختلاف و. خان چې د آیرلندی، هسپانیایی او ایټالیایي کاندیدانو په وړاندې ولاړ و، د رایې اخیستو په دوهم پړاو کې بریالی شو. د حق د جرمونو محکمه چې تر اوسه پورې بنسودا څارنوالو یو سلو درویش غړي لري او په 2002 میلادي کال کې د بشریت پر ضد جنایتونو ټول وژنو او جنگي جرمونو د تعقیبولو لپاره جوړه شوې ده. کریم خان به چې له بنسودا وروسته دا چوکۍ ترلاسه کوي نه کاله د حق د محکمې د څارنوال په توګه دنده په غاړه ولري. بن سودا چې اوس په عراق کې د ډلېزي وژنې او د بشریت پر ضد د داعش یا اسلامي دولت ډلې لوري د جرمونو د اداو په شمول د جنگي جرمونو د څیرونکو مشرکوي د جون پښپاړه سم تقاوت کیږي. د کریم خان یو لومړنی پریکړه کېده شي دا وی چې آیا د فلسطینیانو په خاوره کې پر بشپړو تحقیقاتو ټینګار وکوي. بن سودا ویلی و چې منطقي دلایل شته چې په دې سیمه کې ممکن د اسرائیل او د فلسطین د وسلوالو ډلو له لوري جنگي جنایتونه شوي وي. د جرمونو د نړیوالې محکمې قاضیانو تیره اونۍ هغه مهال اسرائیل په غوسه کړ چې محکمې خپله دا پریکړه تازه کړه چې پر اساس په 1918 میلادي کال کې د اسرائیل له لوري نیول شوې سیمې بیا غصب شوې خبرې وبللې. د جرمونو نړیوالې محکمې امریکا هم په دې غوسه کړی چې ویل د امریکایي پوځیانو په شمول په افغانستان کې د شویو احتمالي جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دې خاطر پر بنسودا او د دې محکمې د پلټون کې ټیم پر غړیو بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیره میاشت وویل د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي چې پر دغو بندیزونو بیا کتنه وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو د ازادي رادیو پښتو ماښامنۍ خبري مجله اوري. نن د فبروري 14مه د رادیو لنډیواله ورځ سره برابر ده. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر خلک پکې رادیو اوري. په تیر شاوخوا یو کال کې چې د کورونا وبا خبره سوې رادیو خلک څومره د دې اخیستونکو ناروغۍ څخه خبر کړی دی. نور جزئیات په دې تفصیلي راپور کې وره.
رادیو د خپل پیدایښت له وخت نه تر ننه لاغګ نه په استفاده خلکو ته د اطلاع پر سوالو کې ځانګړی و. د افغانستان خلک د بلابیل ستونزو له امله ټکنالوژي ته زیات لاسرسی نه لري. نامنۍ او د برېښنا نشټوالی هغه څه دي چې انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی لا پسې محدود کړی. خای همدا لامل وي چې په افغانستان کې رادیو ډیر اوریدونکي لري. په کومه بای او په سختو شرایطو کې اطلاع رسول هغه هم په نورو هیوادونو کې د دغه غږیز رسنۍ یو بل ځانګړنه ده. د کورونا وایرس پراوی سره رادیو وتوانید چې خلک دغه وایرس له خطر خبر کړي. د تیر کال د کپ 15 په افغانستان کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت شوه. له هغه وروسته تر اوسه خلکو ته په ځانګړي توګه په اطلاع رسونه کې د راډیو رول د پاموړ او مهم وو. د کونړ اوسیدونکي نثار احمد او د ننګرهار اوسیدونکي نصر الله رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کرونا وبا پړوانی چې موږ کوم عامه پوهاوی ترلاسه کړی دی، اکثره د راډیوګانو له لارې ترلاسه کړی دی. دلته نورې شبکې کوم چې تصویري بڼه لري په سمه توګه کار نه کوي، ځکه دا ساحي غرنۍ دي.
یو داسې یو شی دی چې موږ سره په ژب کې په موبایل کې هر وخت کې موږ په همدې باندې وبا پړه ټول کوم دغه چې دا سپارښتنې دا ټولې د راډیو نه موږ اورېدلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم وایي د کرونا وایرس د خپراوي په وخت کې ډیری اعلانونه د دې ناروغۍ په اړه عامه پوهاوی د راډیو له لارې وو. د دغه وزارت ویان ډاکټر دستګیر نظري:
د کرونا وایرس په خپرېدو تر اوسه د دغه وایرس د مخنیوي په اړه د عامه ذهنونو د روښانتیا او لازمو روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو لپاره له ملي او سیمه ییزو 150 راډیوګانو 2643 ساعته د عامه پوهاوي اعلانونه خپاره شوي دي. د دغه پیغامونو لګښت د یونیسف له لوري ورکړل شوی.
په همدې حال کې د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس عبدالمجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15% افغانان راډیو اوري.
رادیو د خلک په ژوند کې ډیر غیزه لري. کله چې مونږ هغه ملي او همدارنګ جهانی او نړیوال ستونزه لرو، بیا د خلک ارتیا رادیو باندې ډیریږي. او زه فکر کوم په دغه د کرونا وبا سوا دغه ستونزه سره پیښ شوی و، خلک د رادیو څخه ډیر استفاده وکړه. دغه پیغامونو نه او همدارنګه غلار خوانې سه د رادیو لاره و خلک ډیر استفاده وکړه.
په لومړي ځل رادیو په 1896 میلادي کال کې د ایټالوي عالم د مارکونی لوري اختراع سو، خو اوس هم په دومره ډیرو رسنیو کې ځان ته ځانګړی ځای ساتلی. که څه هم په 1902 المریز کال کې د کابل په پولی ارتل کې په کمو امکاناتو د رادیو دستګاه په کار پیل وکړ، او ان تر دې چې د غږ د سب دستګاه هم نه درلوده، خو په 1900 المریز کال کې زیات امکانات ترلاسه کړل. د هر کال په تریدو پر رادیوګانو کې کار هم توپیر کوي. محمود کوچای چې نږدې 4 لسیزې پر رادیو کې کار کړی وایي:
اوسنۍ شرایط سره موږ پاتله کو زماله نظر دا خو د پاتلې وړ نه دي. دا ځکه چې په خا موږ ډېر زیاتې سونځي ګاللې، یو چا سره چې مارکه کوله په ډېرو سختۍ به موږ پیدا کولو. ټلیفونونه نه وو، موبایلونه نه وو، بیا به په خپله ورتللو. او ضمناً موږ هغه وسیلې چې کارولې خصوصاً د ریکارډ لپاره، هغه وسیلې هم ډېرې زړې وې، پخوانۍ وې.
که څه هم په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ اداره په افغانستان کې د فعالو راډیوګانو شمېر 190 ښیي، خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دغه شمېر له 216 زیات یادوي. یونیسکو په 2012 کال کې د فبروري 14 د راډیوګانو نړیوال ورځ په نومو نوموله. له هغې وروسته یاد ورځ هر کال له دغې وسیلې نه د اطلاع رسونې ته احترام لپاره نمانځل کیږي. په 2012 میلادي کال کې د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ د راډیوګانو 4400 دستګاوې فعالیت لري، که څه هم راډیو د نړۍ پخوانۍ رسنۍ بلل کیږي، خو د وخت په تیریدلو سره سره بیا هم زیات اوریدونکي لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو د دې خبری مجله د پای په شیبو کې یو، خو مخکتر دی چې خدای پمانی تورس یو ستاسو راغلي پیغامونه به واورو چې د تیرونې په ترڅ کې مرسول دي.
ستاسو له پیغامونو
لایک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان لار سره کوم ده، او د لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي، د لغمان ولی بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص تر جوړ کړي، هیڅ کورو ته نشته. والسلام.
کلی والا شنه د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکې، خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه دغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله وه، زه د چې کوم بندونه دي، یو بند د سلمن د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد لار او بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. والسلام، په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران ده، خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي، دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل سره لاس ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاس ګریوان دي. تاسو څنګه غوښیو چې زمونږ خبرې دا پوری چار وقت سر شریک کی جی تاس نسخیو نڑی مانن
ستاسی پیغام ستاسی نظر
استانو ستاسو لا پیغامونو څخه مننه کوم او دا چې د خبرونی موتر دی ځای را سره واوریدل هم مننه کوم، خو لا هم زموږ ورستی دری مجله پاته ده چې سید سمې عباس وې درته وړاندې کی.